افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره هم پیلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کیږي. په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې دغه نړیواله غونډه د رابط العالم الاسلامي په نوم د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان په نوښت جوړیږي. د سعودي عربستان په مکه ښار کې د سازمان مرکزی دفتر په خپل ویبپاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې دا دوه ورځنۍ غونډه د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي او دا بیان نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په ټینګ د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په انټکر کې دي. په غونډه کې به د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربیره نړیوال سازمانونه، وتلي مشران، پوهان او د حقونو فعالان ګډون کوي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه به له اسلام آباد زموږ د مشل څانګې له خبریال نه د دې غونډې د څرنګوالي په اړه مستقیم تماس ونیسو او وروستي معلومات به ترلاسه کړو. پاکستان پرون د روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلان ته د عالم اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 22000 زیات محصلان په انلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره آزموینه کې ګډون وکړي. ویل شوی دغه بورسونه د طب، انجینرۍ، کرنې او نورو برخو کې دي او 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتي دي چې په حاک کې دیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي. خاغلی بنټ بیګا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي. هغه زیاته کړې چې د دغې محکمې او د کارکوونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډېره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت ویلي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسمه کې شوې 4 نور کسان انټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولارې وشتلې ده. د اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په شپږمه مهلت ختمیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجای وایي د شپږو میاشتو یا یوه کال لپاره پر سوریې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجای پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده بلکې دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده. د سوریې اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل لکه څنګه چې د خبرونه په امپایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت خو لنډه خبری برخه هم لرو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د استازو د یوې غونډې کوربه وي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی ویلي چې د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې وه. په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټ یوه ویان چې نوم یې نړۍ په ډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبې پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي. ملاله هم پرون جمعه په خپلې ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې په یوه بیان کې ویلي لیواله ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له مسلمانو مشرانو سره د نجونو د تعلیم په اړه یو مهم کنفرانس کې ګډون کوي. هغې زیاته کړې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو هغه وویل سره له دې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ښکېلو مختلفو سازمانونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تګه راګرځول شوي دي. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان هم همدا شیبه سره وصل شوی دی. طاهر خان خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه ستاسو.
د اسلام آباد د تیاریو د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي د اسلامي نړۍ د استازو دغه غونډې ته تیاری نیول شوی؟
ګور اسلام آباد کې چې کم چارواکي دي او دغه کانفرنس منتظمین دي هغه خداوي چې هر څه تیار دي او ځنې پلاوی رسیدلې هم دي او ځنې ممکن ده چې نن سهار راشي او پروګرام هم نن شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف به پرانست کوي او دلته ویل شوی دي چې د اوسلوختو هیوادونو استادیو په دې کې ګډون کوي. شاوخوا یو نیم سل یادیږي او د اسلامي هیوادونو ترڅنګ د سوم ویل شوی دي چې د ځنې دوه هیوادونو نو ممکن نشي نور هیوادونو په کې وي د اسلامي هیوادونو نه دغه ترڅنګ بار الله سره تیاری دي او رستوبو کتی شي چې ملاله یوسفزی هم د کې ګډون کوي او د پاکستان د وزیر د چ وزارت کم دغه سیکرټر دی یا ورستيال وزیر دی اغم د دغه تایید کړی چې مرلی سبزی باندې کی وینا هم کی مهمه وینا یاد کړل چې غبه کوي. او تاسو په دې خپل خبر کې د افغانستان ذکر هم کړ نو دلته خو چې کم سیکرټر دی د وزارت د تعلیم محی الدین وانی هغه دا خبره کوي چې افغانستان ته بلنه ورکړی شوې ده. البته دا خبره ونه کړ چې افغانستان راضي کده راضي. ما خبر دلته د افغان سفارت کې چې کم طالب چارواکي دی هغه څخه پوښتنه کړې و هغه چې تاسو پورې دوی د کابل څخه څه نری ترلاسه کړي دغه ګډون پاړه باندې خو بهرحال بلنه ورته ورکړی شوې ده.
طاهر خان د تاسو د دغه کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه خبرې وکړلې. د دغه استازو چې دغه غونډې ته وربلل شوی دی ویل شوی دی چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو ته هم بلنه ورکړل شوی او دغه راز د هغو سازمانونو استازو ته هم چې د نجونو او ښځو د زده کړې په موضوع کې ښکیل دي. هلته دغه کانفرنس په د رسنیو لخوا څه ډول تر پوښښ لاندې نیول شوی دی؟ د افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې بندیزونو ته په پام دغه غونډه د افغانستان لپاره اوسنیو شرایطو ته په پام سره یوه مهمه غونډه بلل کیږي، آیا دې ته ډیر پوښښ ورکول شوی دی؟
ګوره زه چې ګورم کنه د دې کانفرنس هغه بنیادي مقصد او هدف هم زما خیال افغانستان کې د جینکو د انجنونو په تعلیم باندې چې کوم روان بندیز، ځکه د دې کانفرنس هغه اهداف او مقاصد چې د پاکستان د تعلیم د وزارت هغه سکتر چې مخکې ما یاد کړ هغه چې کله بیانول دلته رسنیو سره، نو هغه هم دغه خبره کړې وه چې د جینکو د تعلیم په اړه باندې په نړۍ کې یو غلط یو فکر پیدا شوی وو چې اسلامي هیوادونو کې د تعلیم په اړه باندې یو مایوسی غونتی دا دغه الفاظ دي. نو په دې بنیاد باندې یو کوشش یو هڅه روانه ده تیر یو کال رهیسې، او دوی دا یوازې د پاکستان نه، پاکستان البته ضرور یو مشري کوي، خو دا د ټولو اسلامي هیوادونو یو مشترکه کوشش ده چې یو کانفرنس جوړ شي، او دغه کانفرنس کې د جینکو تعلیم ته چې کوم یو ننګونې دي چیلنجونه چې دغه دی هغه عنوان هم دی او دغه د حل. نو مطلب د افغانستان په اړه باندې دغه پاکستانی چارواکي نه پوښتنه هم شوې وه، نو هغه جواب هم دا و چې کم دی کې لکه ځینې عربي هیوادونو یاد کړو، سعودي عرب یاد کړو، چې دغه بیا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ذکر وکړو چې د دې په افغانستان کې یو ډېر نفوذ وسر دی، نو هغه وی چې دا کانفرنس به د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره یو پیغام هم ولري، یو پیغام به هم ولري چې کله د اسلام آباد اعلامیه خپریږي هغه کې به دی وی چې یو جمعنه هم د جینکو تعلیم سره، هغه وی چې د دې یو بل بنیادی هدف دا دی چې کم یو تاثر په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې شکونه پیدا شي، او هغه بنیادی مقصد چې هغه شکونه لري کې او دی دا وی چې په اسلام کې دی د مکه چې کوم اعلان یو د جینکو د تعلیم په اړه باندې یادونه وکړه چې په هغه ټول د نړۍ چې کوم مفتیان دي دینی عالمان دي دغه دغه موقفو چې څنګه په هغه کام د لپاره تعلیم لازمی دی اکر جینکو د لپاره هم دنو بهرحال دغه بنیادی مقصد دی.
طاهر خان، تاسو د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملاله یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړې لپاره په نړۍ کې فعالیت مخته وړي او د خپل فعالیت په خاطر باندې هم د په یو وسلوال برید کې ټپي شوي وه، ویل شوي دي چې غواړي په دې غونډه کې خپله شخصا ګډون وکړي، آیا چارواکو پاکستاني چارواکو دا موضوع تایید کړی ده؟
بالکل، پاکستان په مختص ته ذکر وکړ چې د پاکستان د زده کړو د وزارت کم سیکرټر دی محی الدین وانی، هغه دلته رسنیو سره دا خو منلی دي چې ملالی یوسفزۍ په دې کې ګډون کوي،
یعنی مجازي نه ده،
هم وینا وا
مجازي
د ملالی یوسفزۍ به یو ډیر تفصيلي د تعلیم په اړه باندې زده کړو جنکو په اړه باندې یو مهم بیان هم ورکی، دا خو پاکستان په خپل باندې د بلو چارواکو په خپل باندې تایید کړی چې هغه په دې کې ګډون کوي.
بله، یعنی مجازي ګډون نه ده، ځکه چې اکثرا ملاله یوسفزۍ د مجازي
نه هغه به راځي دلته، بلکې د هغې د راتلو تیر شپه پروګرام چې هغه اسلام آباد ته ورسی، نو پاکستان خو دغه د آنلاین او یا دغه خبره نه ده کړې، خو په خپل باندې وایي چې دا راځي دلته به ګډون کوي.
ډیر مننه کور ودان طاهر خان، تاسو ته بنندې ورځې په جریان کې بیا هم زحمت درکو د اسلام آباد د غونډې په اړه به څه ورستۍ پرمختګونه چې کیږي هغه به د ازادي راډیو او د غراز د مشال راډیو له اوریدونکو سره شریکوي. له تاسو یو دنیا مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشو تم باندې جلی تم توجه نه کیږي کله چې انجلی زیږیږي چې ځان جلی ده نو
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي.
هغه ماشومه یې پاس شپږو میاشتو نه بېستوړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیه موکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خوک چیر دیر وقت ونیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا وید کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سره چه لور نری تراغوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور اوزوی ترمانت دوگونه چلند زینی خزی دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې خزی سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د ورکې د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول استثنا شب که خود زنی کورانه جدی انجلی تا دومره نا خوشحاله کیگی نو تا باید چه خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی نو علک چه بی بیانک تا توجه رو دیره بی تا باید پا آقا کرو که بیا به مایند و در مایندی چی دیدی علک مور اقا هم خوشحاله بی با تا تومره چی موگ لیدنی دی تومره چی موگ تا معلوم شویدی زکر در علک زیگون دستی و افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در انجلی مور چی بی اقا بیا دستی و رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا باید کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن بس بدن و دومره توجه و پام نکیگی یا در هم مثلا در برو مثلا در خپل اقتصادی مشکلات دیش بکرنه یا که سم خوانده و نورت برابریگی بلم در مثلا پلارونه چی دی کنه مورت توجه نکن و مورون تا باید اولاد توجه نکن چی زن توجه نکن و دا اکثر اوتکورانی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی، بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو هم دغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې له پایل نه د انجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي، پس له داسې ماشوم د نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی مثلا که زموږ د لوستی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي، بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پکوي. دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه، تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي، چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر خبر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زمونږ ډېر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلق هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي حیا وکه، شرم وکه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستاسو د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسویل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، د بس روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را غواړی، هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختنه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ و رسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خودی جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې، که کړي وای اوس به پارسیمه کې ډاکټر دی دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي، خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوه هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو، دمو په ځان تپلې ده، دمو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدوار ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي گروپونه بو چې خوسته به مشوري ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوز لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستاسو خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوښ خیاو هم صحي مشکلات دي
اغلی اقل ازیت بی چې ډیرای افغان میرمنې مخکې هم د زیګون پر وخت د کورنۍ د بیغبری لوجه او د سی مرکزونو د لریوالی لامل بد پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیات شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه آغا ډاکټر خز و سیگی یا خپل مشکلات فقط کوایشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحیح مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لوری ډاکټر و سی یعنی خز و سیگی نو کم ده سیدا ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه دی خپل وزیفو تا رستانیشی نو دا به یو غط مشکل را مایستکیزه که چه دی خز و صحت تا به توجه نکیگی دی دی پارو به چوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه ترامېست کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پیل کې د زچه میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي شي یعنی بس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي ویلی شو چې عوامل یې مختلف دي خو بیا هم کېدلی شي هورموني تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي له دې مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درکوي او کله کله غوښتي دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوي کومک نه ورسره کوي او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی په یوې خانه د کار فشار وي بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي د ماشوم فشاري وي او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی او شای یک مهم عامل دغه شین وي
اوس تکول پکار دی کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالات لکه چې ورته وي درک شي هغه میندې د سره مرسته وشي د خاوند خانه د غوښکسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي مثلا د ماشوم په کار کې په غذایي موادو کې کور په کارو کې او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړ دی دغه درکه لږ درکه
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله د ماشوم په هکله د آینده په هکله اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا نه د کورنۍ لخوا پاملرنه
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی افتی بی او کلا کلا لس ورزی شی او کلا کدلی شي جوار خبگان دیر دوامداره شی کلا چی دوامداره شولانو طبعا مرخ خپل ځان خود تتللی تللی دیه دی ماش خپل ماشوم ترسیدگی نشی کلای بیانو مجبور دا چی کورانه دیده سره مثلا دوامدار تداوی بیا شروع کورده
پزین کورانه کلی دلسی چی مثلا کلا ماشوم پیدا کی گی اقا انجلی وی دا غلطا میاو دول دی کورانه لخوا دسی او وضعیت کی گی چی دی میرمنی تا نور پاملرنه نکیگی ماشوم تا نکیگی چی یعنی دا والی علک ندی والی جلی دا تاسو لخپلو تجربو را تو وای کلاسی تاسو میرمنو سره کار کوای کلینیک تا زید دسی مسائل متسوم را لیده لیدی
که زدر تا وایم چی اتا ما دست و میرمن لیده لیده چی پس دا واده نای مثلا واده چی کرای و اغو ماشوم جلی و شپگ میشی اغا ساتل یا دا شپگ میشی ویده اول شپینه چی مثلا ما لور را رلا ما تا دی کورانه غلو هیچ اسم دوده این را کولا اتا خپلا بیچی ترخشان شوله یعنی فاقه کلپوگو که به ما تا دا مثلا چای یا با واش اولی ما تا ویش تیز ارزش نلری مکتا تا مکتا جلی دنیا تر وریدن اغا موست جلی دنیا تر وری اغا باید تیز خورا و نکا پس دی شپگو میشتون اغا میرمن مجبور شوی و چی خپلا ماشوم لور ایسی پا زیارت که یو چیر تا کیگ دی پس دوگان اغا دی خواهی و دی اتا دی خپل خوان دی خوان ورتا ویل شوی و چی تا باید دا جلی دی کورا و باسی مکتا جلی نه دا بکار که روڑی مکتا بالک روڑی کنه تا ایس مستحق دی دونه ایش یا دوده و خوری یا مثلا تا تلباس وکو یا مثلا تا دی مونگ ده قدر و غاره چې ته د زچا پر رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم یې پاتې شپږو میاشتونه بیرته وړې و په وزارت کې یخې و او د خپل کور ته راغلې و چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سره چې جګر خونه و ما بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاتې زیجون نه غد پیشنټ لاړ شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړ او وضعیت یې د بدنامه تر شوی و
دغه ماشوم پاک لبی دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چاوي ول څه سال ته دوی په زیارت کې پری خوده
په دوه مورد کې ما ور سره خبرې وکړلې چې ماشوم یانه تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیات غو ماشوم په هره پښتنه وکي دوی په گفتار ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلې په زیارت کې خوشي کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړي و به ته مغه سالات سمخ شوي و ولې دومره مقاومت کړای و غو مور چې یانه په دوه توانمند شي و چې نور خپل اولادونه لاس ور نه کو
کله چې میرمن خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی نجلې نړۍ ته راوړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شو چې مثلا مایند توانمند کو آگاهي ورکو په دوه کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده د انجلۍ په غو کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند دی کو دوته چې پوه شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلۍ مثلا مور پلار ته خپل نه دی دیم دغه پوهیږي او درک کوي خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت
خشونت کا خاک پندور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یان درور په وینداره باندې خشونتونه کا
تاسو دې او د سچا په صفات باندې چې کورنۍ او ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ او ته تاسو ویل ولري
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره کوم مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ور سره خبرې کو خو بیا د دم توصیه دا ورته مثلا چې ما او غهای او غهی چې هغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ور سره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا الکو جلی فرق نه لري یعنی یو عمله دغه ململ بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسه وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ور سره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420214141. شمیره بیا تکراروم 00420214141.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونتو او تکتونیکي درزونو په بڼه ځي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1050 متره لوړوالی لري. په په دې توګه د افغانستان ځمکنی ارازی جوړش د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرحه او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له 6 څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 مترو په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګودزره دشتي، جهندوم، امیران دشتي.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا مربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې مربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د مربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمد شاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیرې حتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه اشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکې مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځای کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس تر تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمی مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډز باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you. کنه. د پتیار د ندی بنا وای پغړ تسنګ کچ بده پیژنما